څلور بجې چې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکې غونډې خبر وو چې پر اجنډا یې بحثونه شوي او طالبان وایي چې غور پرې کوي. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي.
په دوحه کې د افغان دولت ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو د استانبول د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د جلال آباد ښار کورونه، کوڅې او سړکونه د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصلېږي او د تیلو لویو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې تدریجي زیاتوالی راولي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې د برلاینز او د ترکیې او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. د سولې وزارت د خبر پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو ویلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي.
Building on recent international gatherings in support of the
Afghanistan da suli da bahir da mulatar la para da narewalo gondo pa dawam da Istanbul da conference da jorawalo hadaf la afghan marakachan saram rasta da so pa khabaro ki parmaghtag ukri aw da ba pa daw haki da rawan bahir takmilawun kaywi.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې کچې غونډې د جوړېدو وړاندیز امریکا کړی و. د دې غونډې ګډونوال او دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. د هرات ولایت په کوشک کونه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې و مېرمنې ټپیانې شوې. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل پیښه نن سهار داسې مهال وشوه چې د ملکي وګړو یو فلاینګ کوچ موټر د طالبانو پر ماین برابر شو.
هفتن از خواهران ما که سوار یک موتر
است. زموش وطن خویندی چی پیوا فلانگ کوچ دول موتر کی سپری وی ده کشک کوهنه ولسوالی په چاردری سیمی که ده طالبان لخوا ده ایشودل سیوی ماین پا چودنه که تپیانی سیوی.
د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې درې میرمنې د هرات حوزوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو میرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د 601 نمبر لوی لارې په اوږدو کې شوې. افغان وایي چې دا ماین طالبانو ایښی و. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. اباسین بهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژه د ملګرو ملتونو د هبیتات ادارې په مالي مرسته تطبیقیږي. ښاغلی بهیر زیاته کړه چې د جلال آباد پر 2800 کوڅو او شاوخوا 40000 کورونو د لوحو د نصبولو لړۍ پیل شوې ده.
هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د درسونو او د ځایونو او پټو په منډلو کې اسانتیا رامنځته شي او د سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي.
د ښاغلي بهیر په وینا دا نمونه او شمیرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه هم وصل شي. ښاروال زیاته کړه چې دا اقدام به د ټلیفوني مکالمو د لګښت او د جرمونو د کچې له ټیټولو سره مرسته وکړي او همداراز ادرسونو ته د پیښو پر مهال د پولیسو، اطفایې او امبولانسونو د رسیدو چاره به چټکه کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلی دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهرچیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدیځو غړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده. خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخاوني ولا په میانمار یا په خواني برما کې د فبروري د لومړۍ نیټه له کودا تاورسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې پترتسکي دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار وخیست. د ورستیو راپورونو لمخه په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لک تر لګه 1500 کسان وژل شوې دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په را روانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژي وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کورونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشاره په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالی مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي په ورځ کې د شاوخوا 1 میلیون بیرل تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي. څو د کورونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژي د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لک او په جولای میاشت کې 4.5 لک بیرل زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لک تر لګه 4.5 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډي ظاهراً په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورون کې ډلې هغو څلورو ډبو ته د رسیدو هڅه کوي چې ډیر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 22 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام تمر چپسو ورسو کې ترکیه د افغان سولید خبرو کور بنشي او واشنگتن هیله مندې چې په دې غونډه کې به پرمختګ وشي. د جلال آباد شهر د کوڅو د نمونو د ایشودو او د کورونو د شمیرې د معلومېدو چاري روانې دي. د دې د هدف پاړه شاروال وای
دا سیستم الکترونیک شي ډیجیټلایز شي دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجوده.
په اسادابات کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوه. موږ
کې نه د نه صحیح نه برابر او چې کله دې فابریکه په کار باندې پیل کړه نو اوس شکر الحمدلله اوس موږ د ډیر کار کوم ګټه.
په کندهار کې چې د جنو راپورونو لمخې لاس کاله مخکې هیڅ چا د شاتو مچې نه ساتلې سش کال پلسکونو تنه اصل تولید شوی.
زموږ دا د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات چې د جی کښته واځ په کندهار په یلمن کې جنو په افغانستان کې نه کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله مندې چې په استانبول کې به د افغان سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. بل لورته د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وای پرونی په دوحه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازې د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلی دي. د دوی په خبره د دې لیدنو کتنو هدف د ترکیه د ناستې د اجنډا په سر بحث و. طالبان ویلي دي چې د ترکیه د غونډې په اړه غور کوي. نورحال په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان سولې پاړه ناسته خایې څورز یورسته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په امریکا کې نن وختي رسنوي ته ویلي چې دغه ناسته بل افغان مرکزی پلاوی سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې ورستیو کې ترکیه ته سفر وکړ او له ترکی چارواکو سره په استنبول کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د نورو نړیوالو ناستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکرات کې پرمختګونه رامینځته شي.
له بل خوا د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او د قطر استازو سره لیدل دي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی غلام فاروق مجرو پرون شپه نا وخت رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلی چې دوی په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحثونه کړي دي.
نمایندگان کشورهای امریکا و ترکیه
د قطر ترکیه یو ملګرو ملتونو استازي په دوحه کې دی او دلته په قطر کې د دې هیواد په قربتو د ترکیه ناسته پاړه د سولې ل مرکچی پلاو سره خبرې کوي.
نشست ترکیه با هیئت های مذاکره کننده دو طرف آغاز کرده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت پیوی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره ترسره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس هم پرون پنځشنبه داسې مهال دوهې ته ولاړه چې دلته په افغانستان کې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی و. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استانبول کې ناسته جوړی کې د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندې ښیي، خو طالبان بیا وایي چې لا هم د ترکیې د ناستې په اړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به د دې ناستې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د جلال آباد شاروالي وایي د دغه شار د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي څو د پټو موندنه اسانه شي. د جلال آباد د شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه د شاروالي تر چتر لاندې د یو ان هابیټات مؤسسې لخوا تطبیق شي چې په درو میاشتو کې به بشپړ شي. نور په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د دولسیزو فصل کلیوي خو خارونه نوي آباد او خکلی کړي دي، ل بلې خوایي ادرس موندنه پیچلې کړي ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼي ل یوي ورځي بلې او ل بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخص ادرسونو د نشټوالي لکبله تل ستونزو سره مخ وي. خوز د جلال آباد خاروالی مسولین وای په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د خار د ټولو ناحیو کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نمونو او نمبرونو موي او لوحې پر نسبوي. د جلال آباد خاروال باسین بهیر لازادی راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو ان هابیتات موسسې په مالی مرسته د خار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ پیل کړي او دغه نمونه او نمبر یې بالا ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پټو په مندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي، ادرس ورولېږي، نو کولی شي چې لینک ورواسي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
اباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کمواله، د جرایمو د کچې ټیټواله او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان لدی ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیرېدو سره خاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نخو پتو د دې میاشتې امغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپل دفت ځان ورسی د ستونزو او د کړهونو او د سرګردانۍ نه باور کې خلاص وي.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو جانځي بیا وایي دوی چې کله خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لا خپل ورزي او په خبره د مشخص ادرس لنشتوالي ململ لاسنیولې کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه راتللو نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه، نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی، نو مونږ به تر نیمۍ لاره پورې خپله ورسره پازیتلو او وره بخلو میلمه به هم کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
وړاندې په خبرونه کې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. اروپایي ټولنه وایي د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دی چې واشنگتن او تهران دي هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته د موافقې ته راوګرځي. حسمت څاروان راپور لري.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دې غونډې مشيبه د اروپایي اتحادیه د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلوماټ اندري کی مورا پغاروی. د اروپایي اتحادیه له خبر پاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډې کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوې ده چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اټومي موافقه کې ټول شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون تخپل ورزنې خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په صغیر د ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په حق له خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو بار بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اسداباد کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. په دغه شهر کې یو خیاط د چامو او واسکټونو د ګنډلو فابریکه جوړه کړې چې پکې 500 وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د دې فابریکې چلوونکي وای په خو به دا چامې په پاکستان کې ګنډل کړي چاټیوالو او عامو خلکو ته په ډیره ګران تمامې دي. لسمی راپور لر.
دلته یو شپې ځوانان د جامو ګنډلو ماشينونو ته ناشتي دوی هر یو هڅه کوي چې تر نورو یې کار زیاتوي، ځکه د دوی د مزد اندازه د دوی د تولید لاندازي سره تړلې ده. نینا مولا اتلس خلن دی وای کسب زدو خو ګټه ترې نشو اخستلې، نو ځکه به روزګار ګرځید. هغه وای د کالیو ګنڈلو د دې فابریکې په جوړېدو نه یوازې مناسب کار ورته پیدا شوه، بلکې خوځې هم بیرته پیل کړې ده.
مخکې مونږ تر کار زمينه صحیح نه و برابره، اوس چې کله دې فابریکې په کار باندې پیل کړې نو اوس شکر الحمدلله اوس مونږ ډېر کار کوو. مونږ ته مونږ خپل مکتب او پس وخت بیا راځو دلته کار کوو. په جوړه کې مونږ تر 50 روپۍ راکې.
د جامو ګنډلو د دې کارځي چختن محب الله راته ویل د جامو ګنډلو دغه کارځي زکه جوړ کړ چې په خوا به یې جوړې کړې جامې له پاکستان راوړلې. د هغه په خبره چې قیمت یې لوړو ټوټه او ګنډې کمزورې وو او په را رسیدلو به یې د زیاتې کرایې تر څنګ ډېر وخت لګېده.
موږ دلته د جامو د ګنډلو په فابریکه جوړه کړې ده چې مخکې به دا موږ د ګاونډي هېواد د پاکستان راوړلې. په ټیم باندې به موږ ته مال هم را رسېدو، بل د هغې کیفیت به خراب ولګ. چې پنځه شپږ ولسوالو والا موږ سره کار کوي، پنځه شپږ کسه موږ له واسکټي ګنډي، پنځه شپېته کسه موږ له جامې ګنډي.
محب الله وایي یو شمېر معلولو کسانو او ښځینه خیاطانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د هغوی کورونو ته ټوکر لیږي او د جامو ګنډلو بدل کې ورته پیسې ورکوي. د نورو سوداګرو، سنتکارانو او هټیوالو په څیر محب الله هم د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او وایي د پریمان اوبو پښتون کې بیا هم دوی ډیزلي برېښنا ته ناست دي.
یو یونټ دی بیا چې کله دولتي برخې نو دولتي زمونږ لس روپۍ یونټ دی، نو دغه برخ چې دی زمونږ ډېر غټ مشکل دی.
چارواکي بې وای په مرکز اسدآباد او شاوخوا سیمو کې د برېښنا د ستونزې حل کولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي او په نږدې ورځو کې به د مناګي برېښنا کوټ څخه ګټه اخستل پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
چې د مناګي د برېښنا د چلانې لپاره او د ټیسټ لپاره ترانسفارمر او ګرمۍ را رسیدلې دي، اوس کار روان دی. ان شاء الله په نږدې وخت کې به د ښار د شبکې سره وصل کو. کونړ د اسدآباد د ښار پخوانی برېښنا کوټ چې ده، د هغې د ترمیم چارې به په نږدې وخت کې شروع شي.
په کونړ کې د محب الله د جامو ګنډلو فابریکې تر څنګ نور په لسګونو د خیاطۍ دوکانونه شته چې پکې جامې، واسکټونه، چپنی او کونړی په کولونه ګنډل کیږي. د خیاطانو په خبره چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی شیان ښه بازار لري او که د خپلو ماشینونو د چلولو لپاره ارزان او کافی برېښنا ولري، کولای شي چې پر کونړ سربیره نور ولایتونو کې د هغو جامو او کالیو ځای ډک کړي چې اوس په ډیر لګښت او خراب کیفیت له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
په اسدآباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوې ده. شایي د هراتۍ او کندهاري غاړو صفت په موډي راوړېدلې وي. هغه غاړي چې د ښځو په ګوتو په بیلابیلو ډولونو خامکتوزي شوي او ګڼ نارینه په تیره بیا ځوانان ډېر خوښوي. د دغو غاړو بازار څرنګه دی؟ په دې راپور کې به یې واوري.
15 کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبه په ولسوالۍ کې اوسېږي. د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي. دا وای میړی بل مرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سماتو غنه ورکوي. دا په هر غاړه یو میاشت خواري غالي بیا یې بازار ته وړي او تر شپږ زرو افغانۍ پورې پلوري. دا وای 15 کاله کیږي چې پر غاړو، ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم. مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې، اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم. د ډاکټر رختو بوټونو لګښت په همدغه غاړو ګنډلو پیدا کوم. په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي. د دغه غاړو مینوال ډیر ځوانان او پتیرا هغه چې کوژدي کړی وي. سره لدې چې دغه غاړو بیل وړې دي، خو لدې سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتیږي. حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وایي تر اوسه د کالیو دوه غاړې په 15,000 افغانۍ پیرلې دي.
هره غاړه تر 15,000 افغانیو پورې بیه لري. لاسي غاړې ډېرې ښې دي خو بیې هم لوړې دي.
نصرالله احمدي د نارینهو د غاړو او د ښځو د شالونو پلورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتۍ او کندهاري غاړې ډېرې خوښوي.
دا کنداری غاړو به تر 10,000 او دا هرات غوتر 10,000 یا لدیل وړی به لري. کمپیوټری غاړي 1,000 تر 1,000 افغانۍ پورې پلورل کیږي خو به د 13 کلونو په پرتله لوړې سوي دي.
ډېرې خامک ګنډون کې کلیوال خزی دي چې د نارینه او د غاړو او د خزینه کالیو د ګنډلو للارې د خپل کورونو لګښت تامینوي. سره لدې چې دغه حرفه په هرات کې ډیر شهرت لري خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنۍ او بهرنیو بازارونو ته ووځي. د دې تر څنګ ځینې کوچنۍ تولیدي کارخانې هم شته چې د نارینه او غاړې په ماشین ګنډي. پر لاس ګنډل شو غاړو ته ورته وي، خو د ټیټ کیفیت له امله په لږه بیه پلورل کیږي. د خامک ګنډونکو د ټولنې رئیس نفس ګل جامی وایي ماشینی غاړو د دغه حرفې اهمیت کم کړی. د هرات ولایت د صنایعو او قانونو خونه وایي په دغه ولایت کې د غاړې ګنډلو 50 کارخانې فعالیت کوي چې هره کارخانه په ورځ کې تر 10,000 پورې غاړې تولیدوي. د دې تر څنګ ډیری ښځې بیا لکه فاطمه په کور کې په ټوکر پر لاس خامک دوزی کوي چې د دغه صنعت اهمیت کم نشي او کرار کرار هیر نشي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
چارواکی وایي سږکال په کندهار کې شاوخوا 1.5 ټنه شات تولید شوی. د مچیو روزونکو وایي لس کاله مخکې په دغه ولایت کې هیڅ مچۍ نه ساتلې. خو د مچیو روزونکو څرګندوي د شاتو د پلور لپاره مارکیټ نه لري، ځکه دوی اړ کیږي چې په کمه بیه وپلوري. نور په دې راپور کې
د مچۍ په دې فارم کې سږکال 4,000 کیلو شات ترلاسه شوی. د دې فارم مسول جمال الدین 4 کال مخکې د شاتو د مچۍ د روزنې کار له 4 صندوق را پیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر ورستي ورځو پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پر روزلو بوختي، خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا د موږ بازار د اصلو سمسي خلک ورو جان زروش کوي چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي، ورو یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمير. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دي د لاچی په نام ورته وای دغه د ولود اصل دي او یو د ریحانو شاه اصل لرو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي.
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچوي پروزولو رسېبي دي. د شاتو د مچوي د لمړنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچوي روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لمړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچوي روزي بلکې پر نورو یې هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نسته. زموږ د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د جکشته واځ په کندهار په یلمن کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي او په نورو دنیا کې خو بيخي د جکشته نسته.
د کندهار په بازارونو کې د بي کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بي کیفیت شات په ارزان به پر خلکو پلوري چې لامل د سمو او با کیفیت شاتو به یې زیان رسېدلی.
موږ هغه هغه سم شه داس شي نه شي بخي په ګر افغانستان کې هم نه پیدا کیږي، مانا نه پیدا کیږي، مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه خرڅيږي.
په کندهار شهر اول سوالوي کې د شات د موچوي د ټولو فارمونو شمیر 1500 تر رسیدي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر سوي. د کندهار د کرهن یو مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي سږکال دغه فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه شوی. د شاغلی سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي.
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خان چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع مختلف ورسوالو کې د موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لا چې دي، اغزی په نامه باندې دي، زری دي، د دغه ګلونو څخه لاس راغلي دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دی هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دی بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالداري په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستیا او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچوی او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولي.
پنځلسم هجری المریزه پیړۍ لنویو هیلو سره. افغانستان څوارلسم پیړۍ له برېټانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړی ده. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوه، خو لږ تر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدلو لپاره خپل سترګې وموشي. په دې اړه وړاندې یو تحلیلي او تفصیلي راپور لرو. مخکې تر دې چې دې ته ورشو، لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تویاند نت پرایس ویلي چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي. د هرات ولایت په کوشک کهنه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې اووه مېرمنې ټپیانې شوې. د یو بل خبر له مخې د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې د شپږ سوه یو نمبر لویې لارې په اوږدو کې د یو ماین په چاودنه کې پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ایزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو یعنی د اوپک پلس ډلې موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به پر روانو څو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. او په تایوان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څلور دیرش کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یوه ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه، له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړی کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمه ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندې بللې وه. په اولسمه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمه ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلورشتمه ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه، نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی، لومړی، دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقه داریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې وو په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم ده، چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه دي. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنون کای نصر الله ستانگزای د افغانستان او ایران د هغه محل نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصول کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح
د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دوره او د رضا شاه پهلوی او دغه مخکې د قاجاریانو تفاوت بده کده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قوه او تفکیک رامنځته سي، ازادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر وو چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر 1950 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دنه مخکې مې یو بله ډیموکراسۍ دوره تېره وو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې په هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازه پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
در سود دي څلختم کال یا نور سود څلختم کال د اساسي قانون لمخه دموکراسي د ځای خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې انتخاب مختلف انتخاباتو په تر سره کې دو سره او همدارنګ د آزاد مطبوعات د اجازه د درلودلو سره او په نهایت کې د احزاب او تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یو جالبه د دموکراتیک دوري مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسلامي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکواله و، بیا د ته خځې ویل چې ګوره د سپکاوی د ټکو ویل خیر د الکان دی نه پوهیږي، ځوانان دی نه پوهیږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدو کیدا په تلفي شکل د مظاهره سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزه ریاستلې. خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وی، یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازوت خلق سره ترلې فرزند الله یو د کې خلکونو ویلو ریته او ویتلای شوې په بل ځکو افغان ملتونو ویلو ری مظاهره تا ویتلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپږ شپېته کلن موسی جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلی.
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپله څه کم پنځه کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیله د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود، او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله، او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کاوه زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې تر نن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامه دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم لپاره طرح کړي. تقریبا 40 دولتي نشرات، همدغه شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویل شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بسر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د امانی د دورې اصلاحات هم چټک وو، یعنی ګام په ګام نه وو. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوز نه درلود چې راولاړې شوي ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1993 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون وو؟
قوانین دار ټولنې دایني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي،
نو دا چې نننی معیارونه دا شپیتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري. نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون
فکر کوي چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي.
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کین اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و، او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د ډیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درې منړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې د دیموکراسۍ له بهر افغانستان ته وارده شوي او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکثر ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسۍ یوازې عایداتی سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هېڅ کله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي څوک وکړي، څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د دیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وځغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه، بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه،
بلکې له افغانستان د القاعده له خوا په حمله وشو. د حمله په جواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقوی لپاره سرمایه گذاری وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. د زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د دیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یا وستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 33مه ماده کې راغلی چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشري، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د وو ډولونو پیشبيني شوي، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې درې ډولونه او هغه هم له ډیرو ستونزو وروسته تر سره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوي د میاشتې په 14مه خپور شوې لې چې نړیوال ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د وو ډولونو د ترسره کولو او د دې هواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره یو اشاریه 2 میلیارد ډالر لګولې دي چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزوري نتیجه ترلاسه کړي، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د دیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم دیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسی جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې دیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرمایین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15مه ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو دوو لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلي وزارت پر ویپانه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې سب دي 2 یا تر سیږي. په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم لمخه د قوم، سیمه، ژبه او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه لدې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارګزی وای کڅ هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوی، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي.
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري. اول، سیاسي اجنډا. دویم، سیاسي ثبات. دریم، سیاسی برنامه، مخصوصا اقتصادی او ټولنیز برنامه. او څلورم، یو منظم سیاسی قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزای هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزابو فعالیتونه په وسیع ډول منعکس شول، اما د احزابو هم په ټوله کې ونسوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ورداخل شي، حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شي، افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک پرې اعتماد نه لري.
دیموکراسي په تیرو دوو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې ډیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په ډیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بهرند نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکي اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د لویدیز د بې حساب مرستو لرسېدو وروسته افغان چارواکو د رایو ورکونکو پر ځای ځان لویدیزو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته غوتونی ولا
چې کله بارنیز واکونه زموږ هیواد ته راغلل، زموږ هیواد یې اشغال کړ. له هغه اول ورځې زموږ د هیواد فضا او هر دوی په اختیار کې وو. زموږ په هیواد کې دوی غټه غټه اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، وادونه باندې بمبار کیږي، په جنازو باندې بمبار کیږي، شفاخانه بمبار شولې، کلی بمبار شول، چاپه په کورونه باندې وهل کیږي، زوانانو سپینګری زندانونو ته وړل کیږي، حالت موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولای شو؟
څوارلسمه هجری لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1922 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لارې له کګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه وګدا لار وهله، خو موږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
لال دماغ کب مایا پلاس کی جس رو بولو بولو